افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، مثلث او وړم ورځ. یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 13 د سپتمبر 8. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل سوه. پژواک خبری آژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرت له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون وویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. ښاغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهاین ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نور افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د پایل سبب سو. اسرائیل وایي له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمي مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر جمعه د دې لوبې لپاره یو شپاړس کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله پر روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو MMA افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره شوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناجک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناجک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نجن ګټون کوي اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږ کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی، د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه الر اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه ټول آزاد. لکه چې اوس په اتحادي اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
آفیسی سه ببخشه. د داساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوي دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلطستانی باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ستاسو خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده نه. اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه ماښام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست. د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، کله چې دغه جبر په رسمیت وپېژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه حافظي صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې دا لار باید پرانیستې وي. ډېر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت واهه او په خیبر دره کې هم خلک د دې غوښتون کې دي، ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډېر اغېزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط، دا قصه څنګه شوې ده؟
بالکل، اول خو د حافظي صاحب د خبرې پورې چې دوی کومه خبره وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدای، نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی، هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخت ځي. نغول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د دې غړنم سبزیانې ځي. او که موږ چمن خبره وکړو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کوم پانډیان دي لغړیان دي، دا یوولس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړی راړی، نو دوی نه میاشتې پرلت ووهه. او د پاکستان حکومت همدغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارډ باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي. نو داسې خبرونه راغلل چې د پاکستان چارواکو د هغوی غوښتنې ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه وشو چې هغې ته عملي شکل ورنه کړل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویلې شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورمه کې خرلاسو چې کومه لار ده، نو په هغې باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوي دي. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري، نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کیږي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل، هغه اوس 200-300 ته رقم شوي دي. دسې بیا انګور اډې لار ده، غلام خان بندر دی، دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته، خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظي صاحب وویلې او وختي هم ما تاسو ته ویلي چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکوونکی دی هغه وویل چې یو وخت د پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات و، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي. بیګام ماري ملګري سره خبرې کولې، زموږ ریپورټر دی په کورمه کې، نغو چې راکمه پیښه شوې ده ستاسو خیلی او بخې د سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیښه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوځونو ترمنځ دغه کومه چې نښته شوې ده، نو د هغې د وجې نه هلته کې هغه ما ته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده د پاکستان. نو دوی ویلي چې هغه غړه ته ډېری خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري، پټي لري، د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډې پټان په افغانستان کې پټي لري، کاروبارونه لري، دکانونه دي، روزګارونه دي، هغوی به دې غاړه لري. نو هغه ویلي چې دغسې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کله نښتې وشي نو دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېږي، او ورسره به د یرې د وجې نه د څومره مودې پورې
که دوی
تګ راتګ هم بند شي، که دوی ته اجازه ورکړی شي نو د هغې باوجود هم خلک زیرا ځي. نو د دې نه علاوه اوس څونه یوه دا ده چې د پاکستان او افغانستان د عسکرو ترمنځ نښتې وشي نو دغه کاروبارونه اغېزمن شي، ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوي دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزې، پاسپورټ،
پرمټ دې ته به راشو. مننه. د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته به راشو. حافظ صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیسه الوزرا د اقتصادي امارت تر جناب محترمه جمله صاحب در مابین او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر افتتاح شو. د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټوله میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم به کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره وي، او موږ هم پخپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د اتاق تجارت د رئیس سره او د دې د اړوندو چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندې ملاقاتونه کوو څو وکولی سو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغو هیوادو پورې ورسېدو چې در اوسه د افغانستان د وچې میوې او لنجې میوې نمایندګۍ نه تبشکې کوي.
افسي صاحب، مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې دا زما همکاران ښاغلی یونس خان مومان د حاجي صاحب یونس خان مومان د حاجي صاحب ته پاچا رئیسي وي د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاورینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هېڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسې دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ چې جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پاکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچی میوې او لمبی میوې سر صادرون کې دی په دنیا کې، او زینې دی دوی میوې رازیز موږ له لری تین دوستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګ وچی میوې علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظي صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله، ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي، تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لنډ تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخښلی چراغی دیش خیلی تشخیص کرد. لوا خوب بانک نو بانک جور که بیا دا برشنا شرکتی جور که دی برشنا دیتن سمون لپارا بیا نساجی جور کرد بیا دی مالو جا پنبی دی تولید پروسا پیل کرد دی آقا ترسان بیا شرکتی میوی قندار پرون بیوشی جور کردی و چه دی انار سخا کنسنتری جور آوالا یا دی انگور سخا دی شوندرخانی انگور سخا و دی نور و میو سخا دوی شربت جوړو خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل دغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل پنځه کې جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته یو ګشت جاپان ته راغلم هغه رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی اغه شربت دیانا دی افغانستان تر اوسه پوری ماسخ نه دی هیڅ وی ولې تاسو نه استوي حال دلته یو شرکت وو سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچ میوه پروسس کی متاسفانه د ځای لیلام کړل په دغه تیر حکومت کې ما هم چې غوښتل چې دا خو ډیر ضروری ځای دی وای لیلام نشي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موګه په ترمیس کو په ترمیس کې د ازبکانو په مرسته کو حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسوی کلو ته هم وعده کړی ول او وسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان وسم اتکاپی کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان څخه ځکه چې حالت مزکه زیاته ده او د غنمو کرنه د شاین ډیر پرمختللې دي او په ځین زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړی جوړیږي هغه شاین هم شتون لري ولې میوه لږ دي میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیس کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي او په ځینو ځوان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دې اقتصاد او د دې صادرات بلانس مثبت دي او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وی که محمود خلق خو روزه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس د هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل او اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خزبوش صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وی او نور د دې شی نه و اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمس کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دوه کول شي سره خبرته او
مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ورسوي کې ویل چې د دې ضرورت نه لري چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې به په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي وس غټ غټ خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې فیزي صاحب مرته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څو وي دوی خو د اوسنی حکومت د شعبان شریف مشي خو په خاډه خبرې کولې چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه داري چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسویا چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده افیسي صاحب دا لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا وی دغه خبره کړو چې دغه موږ بندولې شو د دین علاوه کوم دغه خبره راچی دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالون ته یا الله هغه څه ولې نه خکې یا کوئی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دغه څه د افغانستان چې کوم مالون راوړل کیږي په هغه باندې دوی ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرل پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالون راځي او پاکستان په هغه باندې زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګا یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګا دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ترځي هغه باندې منګ ټیکس جوړ کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دی د افغانستان نو په هغه کې په یو سل 44 شیانو باندې دوی بندیز لګولې په هغه کې لگژري آیټمز دي په هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا ځونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته دوی مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان رړول شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زموږ شیان څوک به تپوس نه کوي موږ په دې کې ټیکس ورکو موږ په کسٹم
دا خو دوی دا خو دوی
دا دوی د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خندونه دي نوغه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د ریپورټرانو زما خبرو شولې نو غوړه ته ویلي چې کله 14 نیو شي لکه په کورمه کې امنیتی حالات خراب وو نو اوس ډېر خلک زړه کوي چې دا غلاري د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خبر ضلعه کې حالات خراب دي د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چي دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 اونۍ وشولې او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي که هغه باندې هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کړي هغه کې میویم دي هغه کې هرڅه
دي دلته یو سوال دی دا به حافظي صاحب نه وکم حافظي صاحب د تازه راپورونو لمخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل په داس شرایطو کې چې پاکستان په خپل لای په اقتصادي بحران سره مخامخ دی کول شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخته یوسف فرزن لهین سره راټو ورکړ نه وي او لا افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واسوي دا هم د وجدې مودې په مخه بند کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې هم دغه اقتصادي بحران دا ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډیر امکانات لري، ډیر ملي کدرونه لري، ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او پاین زمان